دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ورستۍ نښته په اشاره وای چې پر ګډه پوله ستونزې جوړول د دواړو هیوادونو په زیان دي. شغلی متکی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د مالی جرایمو مافیت د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ غونډې کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري باید د اصولو له مخې ترسره شي. هغه ویل دا چې پاکستان د افغانستان له لارې مرکزی آسیا ته ترانزیت کوي، په خبره افغانستان هم حق لري چې د پاکستان لارې څخه استفاده وکړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست همدارنګ وویل چې له پاکستان څخه څو ځلي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. شغلی متکی پر داسې مهال دا څرګندونه کوي چې روانه دسمبر میاشت د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو په سیمه کې چمن سره په پوله د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د نشتو راپورټونو مرکز شو. پاکستانی چارواکو تر دې مهاله د امیر خان متکی د څرګندونو په اړه سره دی ویلي، خو تر دې مخکې په کرشه د جګړې رامنځته کېدو مسؤلیت پر افغان لوري اچولی و. په افغانستان کې درو نړیوالو مرستندویو سازمانونو خپل فعالیتونه څرګندولي دي. د ماشومانو د ژغورنې موسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا او د پاملرنې موسسې پرون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی د دې پریکړې دلیل د ښځو په کار د طالبانو بندیز دی. د امریکا په شمول ځینې هیوادونو، اروپایي ټولنې او نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې ته غبرګون ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا پرون په یوې اعلامیې کې ویلي چې د خپلو ښځینه کارکوونکو له مرستې پرته نسي کولی په ګټوره توګه هغو ماشومانو، ښځو او نارینهو ته چې مرستو ته اړ دي لاسرسی ولري. د طالبانو حکومت د هغو ښځو او نجونو په کار بندیز ولګوه چې په کورني او بهرني نادولتي موسسو کې دنده لري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د میرمنو په کار کولو بندیز په سختو ټکو غندلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دی افیر کیرن ډیکر وای طالبان باید د ښځو په کار باندې د بندیز چې افغانستان ته د مرستو د نه رسېدو لامل کیږي ځواب ووایي، خو طالبانو د دې امریکایي ډیپلوماټي خبرې د افغانستان په کورنو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د امریکا سفارت شارج دی افیر پرون د یکشنبه په ورځ د ټویټر د یو پیغام لري له طالبانو څخه په مرستندوی موسسو کې د ښځو په کار کولو باندې د هغوی د بندیزونو لګولو د پایلو پوښتنه کړې ده. د امریکایي ډیپلوماټي ته په ځواب کې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد ویلي دي چې امریکایي چارواکي باید زموږ په کورونو چارو کې مداخله ونه کړي. هغه د امریکا د شارج دی افیری په ځواب کې همدارنګه لیکلي چې کومې موسسې چې په افغانستان کې فعالیت لري د دغه هیواد د قوانینو او فرمانونو پر رعایت مکلف دي. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په وو جلا چاودنو کې 15 پوځیان وژل شوي او لسګونه امنیتي ځواکونه او ملکي کسان زخمیان شوي دي. درې چاودنې په کوټي شار، دوه په تربت، یوه چاودنه په هب او کولو کې سیمې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړي چې د یک شنبه په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیات پر مهال د دوی په پوځیانو د بم چاودنه سیمې چې په ترس کې څلور پوځیان وژل شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او څلور سرتیري شامل دي. د پاکستان پوځ په بیان کې دا هم ویلي چې د ژو په سیمه کې د ترورستانو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. تیر ورځ یو بریدګر د لاسي بم په واسطه د کوټي په سټلایټ ټاون کې د پولیسو په یو پوستې برید کړی چې درې پولیس او 15 ملکیان ټپیان کړي. تر دې مخکې د کوټي په سبزل واټ کې هم د پولیسو پر پوستې بمی برید کې د یوې ښځې او یوې ماشوم په ګډون څلور کسان ټپیان شوي. تر اوسه لا د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین پر ملاتړو لویدیځو هیوادونو لفظي برید وکړ او ادعا وکړه چې لویدیځ هڅه کوي روسیا ټوټه ټوټه کړي. پوتین د روسیې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د روسیې د جیوپولیټیک مخالفینو د پالیسۍ په سر کې دا ده چې تاریخي روسیا ټوټه ټوټه کړي. ولسمشر پوتین دا ادعا هم کړي چې لویدیځ تل د روسیې د ویش او مغلوبولو هڅه کړي. هغه ویل زموږ هدف بل څه دی چې د روسیې خلک متحد کړو. هغه یو ځل بیا هغه اداوی تکرار کړي چې ګواکې ماسکاو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په دې بهر کې د ټولو شکیل وړخونو سره خبرو اترو ته چمتو دي چې د منلو وړ حل لار پیدا شي. لویدیس په تیر بیا امریکا د اوکرين په کلکن ماتړ کړي. په دغه یواد د روسیې پوځي غرغړ غندلې او تر اوسه کیفته لسګونه میلیارډ ډالر پوځي او بشري مرستې ورکړي دي. د جنوبی افریقا پایتخت جوهانسبرګ سره نږدې د ګازو ټانکر په چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپي شوي دي. د اسرائیل چارو مسؤلینو ویلي چې پېښه د بوکسبرګ په ښار کې شوي چې د پایتخت ختیځ خواته پروت دی. د اسرائیل چارو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې ټانکر کې مایا ګاز بار و او یو روغتون او د خلکو د اوسېدو کورونو سره نږدې د یو پله لاندې بند پاتې و. چارواکي وایي چې د اور وژنې عمله سیمې ته ورغلي وه چې د ټانکر اور مړ کړي، خو لږ شېبه وروسته وچاودید. په چاودنه کې د اور وژنې شپږ عمله او د ټانکر چلوونکی هم ټپي شوی دي، چې مسؤلینو ویلي روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ او غیر حکومتي موسسو کې د خصو په کار کولو د بندیز پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان کې فشارونه کار نه کوي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي دا پریکړه به د خلکو د دوی د مرستو رسولو چارو باندې ناوړه اغېز وکړي. پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنۍ او کورنۍ غیر دولتي موسسو کې د افغان مېرمنو او نجونو په کار کولو د بندیز د پریکړې د اعلان وروسته د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د مرستې رسولو بهیر کې د احتمالي ستونزو رامنځته کېدو په اړه اندېښنې ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه به مرستو ته اړو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د مرستې د رسولو په چارو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غیر حکومتي موسسو کې په خزینه کارکوونکو د طالبانو د حکومت د بندیز پریکړه ډیره محاربه یاده کړې او اندېښنې ښودلې چې د طالبانو دغه تازه اقدام به په افغانستان کې د میلیونونو کسانو دپاره د بشري مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې اندېښنو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی د یکشنبې په ورځ هر کې یوې غونډې ته په وینا کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چارونو په زیادي د تفاهم له لارې ستونزې هوارې کړي. د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست د مالیاتي جرایمو د معافیت او د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ په نوم دې جوړې شوې غونډې ته ویل چې یو باثبات افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
دلته د فشارونو ډېر اپشنونه وکارول شو، دلته د بمونو مور استعمال شو، دلته د دنیا ټول پرمختللې وسلې استعمال شو، کومه نتیجه ورکړه؟ دلته شوروي تجربه وکړه، دلته انګریزي امپراتوري تجربه وکړه، دلته امریکا او د غو متحدینو تجربه وکړه، کومه نتیجه ورکړه؟ دغه امن سنن د دې هواد د سپیرو ځوانانو ټینګړې د آیا د دنیا هغه ماډرنو وسلو د امن ټینګړې نیو ټینګړې د دې وطن مزاج دادا چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونو څوک کاروي نو دې معنی دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
مولوی متکی د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویل چې کوم کسان چې افغانستان کې په روسي او امنیتي پیښو کې لاس لري هغوی دغه هیواد ته له بهر څخه ورغلي وو. هغه په خپلو خبرو کې د افغانستان او پاکستان په سرحد کې روسي د خطو ته هم اشاره وکړه، له پاکستان یې وغوښتل چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. ښاغلي متکی ویل دا ډول نښتې د یوې خوا په ګټه هم نه دي،
چې د موږ او د تاسو د سرحدي ځواکونو ترمنځ لانجه نه دي، تاسو په ګټه ده نه دي، موږ په ګټه ده. په کرښه باندې مشکلات ایجادول نه دي، تاسو په ګټه ده نه دي، موږ په ګټه دي. زه چې تا ته د ورو اور مسلمان سال پر سترګو ګورم تم به سترګراته وګوره، تجارت دی وصول پرنا کرا سره وکړه، راشه درشه دی وصول پرنا کرا سره وکړه، تا ته چې ملار در کړی نه دی، ترانزیت ټول مرکزی شام در تخلاص کړی دی، زم حق لرم چې د تالو لار نه له ترانزیت لار نه استفاده وکم، او بار بار دا پیغام ورکړی چې راشه دی مفاهیمه لارې دی، مذاکرات لارې دی، د ډیپلوماټیکو چننن لارې ټول مشکلات سره حل.
د خګری متکی د مخه همدی غونډه ته طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لوبري مرسی مولا عبدالغنی برادر هم په خپل وینا کې ویل چې باید افغانستان کې خلکو ته د غوی ټول حقونه ورکړل شي، خو مولا برادر په دې اړه نور څه وضاحت ورنکړ چې د حقونو ورکولو څخه هدف څه دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې په بهرنۍ او کورنۍ غیر حکومتي موسسو کې د افغان ښځو په فعالیت باندې بندیز ولګاوه. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق پرهادي د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار د بندېدو د پریکړې په اړه امریکا غږ ته وویل دا پریکړه به ډېرې ناسمې انگیزی ولری
بعضی از طالبان از دین یک
خغلی پر هدیویل زنی طالبان لدین سخه خپل تابیر لری شی افغانستان تبا خوشیدون کی پیلی ولری
برای افغانستان
د طالبان حکومت لخوا په غیر حکومتي موسو کې د خود د کار د بندیز د پریکړه وروسته څو نړیوالو موسو ویلی چې افغانستان کې د یو نامعلومې مودې لپاره خپل کارونه ځنډی د ژغورنې نړیوالې ادارې IRC د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه ادارې کې زر زره خودو کار کوو IRC ویلي چې افغانستان کې میشتې نړیوالې موسې به ژر په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د پټې پریکړې په اړه خپل دریځ اعلان کړي
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي
د طالبانو له لوري په جنو او خزو د لوړو زده کړو او په ادارو کې د کار کولو بندیز په کور دننه او بهر غبرګونونه راپارولې دي نو شابه آشنا غر رپورټ جوړ کړی
نه کار نه تعلیم دا هغه څه دي چې د مدني فعال ظریف غفاري په څیر د میلیونونو افغانانو غوسه راپارولې
د طالبانو روسي پریکړه نه یوازې د اسلام په سپیشل لمن تور داغ دی بلکې د افغانستان له کلتور او ارزښتونو سره هم ټکر لري نه کار نه ذکر شعار یا استراتیجی د افغانانو او مسلمانانو نه بلکې د اسلام نه وړاندې هغه انسانانو له پالیسۍ سره ورتوالی لري چې نجونې ژوندۍ تر خاورو لاندې ښخولې هیبت الله پرون خزې له زده کړو معنی کړی او نن یې په هغو کلیدي موساتو کې له کار کولو هم معنی کړلې چې مخامخ له خزو سره د روغتیا او اقتصادي بسیاینې په برخو کې کار کوي معنا دا چې له وروسته به ملایان د خزو محرم او صحیح ستونزو کې د نظر او کار حق ترلاسه کوي چې دا برخوردونه مطلقا اسلامي نه دی کدا حالات د نړۍ لخوا کنټرول نشي دا ډایم چې ډیر ژر به د کنیزې په توګه له افغان نجونو څخه د استفادې فرمان هم د هیبت الله لوري صادر شي
د کندار پانتون برحاله استاد او د کاردان پانتون په خوانی رئیس صفی الله سمون امریکا غاک سره په خبرو کې ویل د خدماتو پر اسولو کې حاکم نظامونه باید د جنسیت پرته دا سمه مونږ دي هغه زیاتای څلوي وخت نه زیات کلونه افغانانو په جنگ کې تیر کړي زنه کورانه یو نفقه راوړون کې یوازې خزيدي باید د دوی حالت ته پام وشي هغه وی راتلون کې نسل بعد د تیارې او سخت اقتصادي حالت سره مخ
نو د ټول نه منفي اړخ د خلکو اقتصادي حالت معاشونه نشته ده بیکاریسته کله هم په دې باندې د فیصله قطعي شي او شي په نظر د دې معاشونو آینده ان راتلونکو نسلو لپاره خورا ډیر تیار ده بلالار په پات نه مجبورې دي خپل هیواد خپل خوره پریږدي په ټوله کې په ډیر سخت اقتصادي ضربه زموږ افغانانو سره مخامخ سي
په لندن کې مشت مدني فعاله نظیفه حق پالوي په مؤسساتو او نورو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د هیواد په سطح زیانمنون کړي
منا ادا دا چې په اوسنی شرایط کې خزی بعد د موادو د ویشل د صحی خدماتو او نور مرستې چې دغه مؤسسات رسو د هغې څخه به محروم شي او په څنګ کې په نړیواله سطح باندې ډېر مؤسسات دي چې هغوی هم د مرستو د ورکړلو څخه په لاس وباسي او افغانستان ته به مرستې نه رسیږي او اقتصادي کومکونه او یا مرستې به نه کیږي
په کابل کې د مورا پانتون چې اواز خزې او نجونې پکې زده کړې او تدریس کوو مشر عزیز امیر بیا د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو د دروازو تړل په افغانستان کې نیابتي او رواني جګړې اور ته لمن وهل بولي او سره څو مهمو ټکو ته اشاره کوي
برین ډرین یا د مغزونو د وتلو دي سي ډېر استادان به خارج ته لاړ شي او دا نه جبران کیدونکي جنجال ده بل د افغانستان کې د طبي کارکونکو د کمبود د په زرګونو قابلیتو نرسانو ډاکټرانو طبي کارکونکو ته په مختلفو برخو کې ضرورت لرو په نور رشتو کې ضرورت لرو منګه خزینه پولیس ته ضرورت لرو خزینه کارمندانو مامورین ته ضرورت لرو چې د خزو لپاره خدمات وړاندې کړي او زه فکر کوم دا یو فاجعه ده دا یو ډیر لوی شاک او ډیر لوی مصیبت ده د ټول افغانانو لپاره، باعث د مهاجرتونو د زیاتوالي کیږي. ډیر محصلین او ډیر کورنۍ د محصلینو د نامعلومه سرنوشت په وجه باندې دوی غواړي چې له وطن نه بهر لاړ شي. دومه مسله د اقتصادي ورشکستګۍ ده، د اقتصادي زیانونه دي چې خصوصي پوهنتونونو ته چې تقریبا په هر پوهنتون کې 30-40% محصلین جنکې وي، او کله چې دا ځینو پوهنتونونه چون مصارف لري، پوهنتونونو تعمیرونو کرایې لري، مالیې دي او نور معاشات او پرسونل دا دي، دا ټول ضررونه دي تقریبا په $1,000,000 د مملکت په سطح کې.
د طالبانو د اقتصاد وزارت 13 ورځ په یو مکتوب کې ښځې او نجونې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي سازمانونو او مؤسسو کې له کار کولو منع کړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غیر دولتي مؤسساتو کې په ښځینه کارکوونکو د طالبانو بندیز د دغه هیواد لپاره ویجاړونکی بللې ده. بلینکن د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د طالبانو دغه تازه اقدام به په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره د بشری مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کی. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
سپینی خبری دورازی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر 9 بجو پوري د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ دسمبر 23 په یو مکتوب په داخلي او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د ښځو او جنو کار منع کړ. په کورنۍ او بهرنیو ادارو کې د ښځو د کار د ممونیت په اړه د طالبانو حکم په نړیواله کچه وغندل شو او سازمانونو او هیوادونو خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا پریکړه به بشري خدمتونه چې میلیونونه افغانان پرې تکیه لري اغیزمن کړي. زیبا خادم په دې باره کې د عبدالرحیم سره مرکه کړې ده.
محترم عبدالرحیم صاحب، د طالبانو چارواکو د نورو بندیزونو او محدودیتونو نه علاوه چې په دې تیرو 14 میاشتو کې په ښځو باندې لګولي وو، اوس تازه یو بل بندیز هم وضع کړی دی. غیر دولتي مؤسسو ته که هغه داخلي دي یا خارجي، هغوی ته ویلي دي چې بعد دې نه به ښځې په کارونو کې نه استخداموي، او ښځو ته ویلي دي چې تاسې کارو ته نور نه شئ تلی. نو د افغانستان دغه د روان اقتصادي حالت ته وګورئ، بېکارۍ ته وګورئ، دا څه ډول یو فیصله ده؟ د دې فائده څه شی ده؟ ولې
متاسفانه په افغانستان کې د حاکمې ډلې دغه ډول پریکړې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د اقتصادي نظام سره، او د افغانستان راتلونکي سره جفا بلل کېږي. د سازمانونو څخه د ښځینه کارکوونکو ممانعت بد اغېز لري د افغانستان پر اقتصادي نظام باندې، د خلکو پر ژوند باندې، ځکه د خلکو یوازینی عاید هماغه څه ده چې دوی کار کوي. متاسفانه دا د اصول خلاف عمل بلل کېږي، او د دې پایلې به ډېرې خرابې وي. تاسو ولیدل چې نه یوازې دا چې دغه ډول پریکړو چې غیر منطقي پریکړه ورته ویل کېږي، نه یوازې دا چې ملي غبرګونونه وښودل شي، بلکې په نړیواله کچه هم دوی دغه غیر منطقي عمل وغندل شو او پایلې خرابې وبلل شوې.
نو درمزه صاحب، څه فکر کوي چې دا خپله د طالبانو واکدارۍ ته څه ګټه کوي چې ښځې دې په کورو کېني، اولاد دې ډوډۍ ونه لري، مېړونو ته دې هم کار نه وي، او د افغانستان 22 میلیونه نفوس دې په غربت کې ژوند کوي، اوس دې په نړۍ په انجیوګانو کې هم د کار نه منع شي. نو دا انجیوګانې خو د نورو حکومتونو لخوا تمویلېدې، خو اوس خو به دغه بشري مرستې نور هم کمې شي کنه.
په 13-15 میاشتو کې تاسو د دې کړنې به ارزولې وي چې متاسفانه موږ په ټولو برخو کې منفي حالت سره مخ یو. که چېرې د افغانستان سوداګري نظام ته تاسو وګورئ، متاسفانه منفي حالت کې قرار لري. راکړه ورکړه نشته، د پانګونې لپاره څوک زړه نه ښه کوي. د راین حال تر سوچ چې دغه حاکمه ډلې سرنوشت معلوم نه شي، حتی اقتصادي راکړه ورکړه صورت نه نیسي. په مؤسساتو کې ښځینه کارکوونکو ممانعت طبعا منفي اغېزه اقتصادي وضعیت باندې لري. د خلکو نفقه له دوی څخه اخیستل کېږي، او متاسفانه حاکمه ډله هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو له مجبوریت نه، که هغه اقتصادي مجبوریت وي، که هغه د تحصیل لپاره اړتیا وي، او هغه که د خپل کورنۍ لپاره د نفقه د جوړولو مجبوریتي د دوغو مجبوریتونو څخه دوی غواړي چې متاسفانه سیاسي ګټه پورته کړي او د خپل اهدافو لپاره ګام پورته کړي، نه دا چې د افغانستان د ملت د هوساینې لپاره. متاسفانه
د آی سی آر سی په خبرې درې زره ښځې دي چې دوی هلته کار کوي، او د دغه ښځو له لارې آی سی آر سی د نورو سره مرستې کوي، بشري مرستې کوي. اوس چې دغه دروازې وتړل شوې، دا درې زره خو په دې نورو بیکارو ښځو هم ورعلاوه شوې، په دې نورو بیکارو کورنیو. نو څه فکر کوي؟ هغه کورنۍ چې پنځه شپږ ماشومان لري، یا هغه کورنۍ چې ګټندوی نارینه نه لري، د دوی حال به څنګه شي؟
د افغانستان د بیچاره ملت ورځ تر بلې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ کیږي. په دولتي اداراتو کې د دوی د ملایانو د مدرسې د شپږم پاس د پنځم پاس د راتلو سره زموږ ډېر کارونه په کور کې ناست، ډېری وطن پرېښودل، مهاجر شول، هغه څه چې په وطن کې پاتې شول د دوی لخوا د خپلو دندو څخه په ځانګړې توګه زموږ خویندې لري شول چې دوی زده کړې درلودې، دوی تجربه لري، تحصیل یې کړی وو او د ادارې لپاره ګټور تمامېده. یوه بله منبع چې د ځینو لپاره پاتې وه هغه دغه محسوسې وې، ځینې نړیوالې ادارې یا محسوساتو چې متاسفانه پر دغو باندې هم دوی بندیز ولګو. دا هغه څه دي چې د افغانستان اقتصاد ته صدمه رسوي، دا هغه څه دي چې د افغانستان راتلونکي ته صدمه رسوي، او دا زه فکر کوم دا هغه اجنبي برنامې دي چې دوی نه غواړي چې موږ یو پرمختللی افغانستان ولرو. دغه ډله سره غلی متاسفانه نه پوهېږم چې دوی به چا استازیتوب کوي. دوی خو د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف عمل کوي، افغانستان د ملت پر وړاندې عمل کوي، او موږ تاسو مثالونه لرو چې ډېری کورنۍ خپل ماشومان پاتې غړو لپاره د نفقې لپاره د
خرڅولو
لپاره وړاندې خلک د سهار او د بېګا ډوډۍ نه لري. آیا حکومتوالي داسې کوي؟
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډایرکټر په دې اونۍ کې په جنیو کې د خپل کلنی مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په 2022 میلادي کال کې د نړیوالې روغتیا د ارزیابي کولو په زمن کې خوشبيني څرګند کړه چې په 2023 میلادي کال کې به ډېر بیړني روغتیايي حالتونه بالا خیره پای ته ورسیږي. د جنیو نه لیسا شلاین رپورټ را لیکلې، خلاصې یې سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO ډایرکټر تیډروس اډهانام ګبریاسیوس د هغو زیاتو روغتیایي چیلنجونو او ګواښونو یو بوګنوونکی ارزیابي وړاندې کړه چې د 2022 میلادي کال په دوران کې ورسره د نړۍ خلک په مختلفو هیوادونو کې مخامخ شو، چې په سرفهرست کې د کووډ 19 پینډمیک یا وبا چې له دریو کلونو راهیسې په میلیونونو کسان ناروغه کړي او وژلي دي. هغه زیاته کړه چې په نړۍ کې د مونکی پاکس یا د تڼاکو ناروغي چې اوس د ایم پی او ایکس په مخفف نوم هم یادیږي، په یوګاندا کې د ایبولا او په ګنش مندور هوادونو کې د کولورا خپرېدل او د ځینو نورو روغتیایي بحرانونو واقع کېدل شامل دي. نوموړي ویل چې په ایتوپیا او یوکران کې د جنگ په وجه او همداراز د افریقا د ښکر په هیوادونو کې او د افریقا په ساحل کې د وچکالۍ او په پاکستان کې سکال د سیلابونو د راوتو په سبب دغه عجلې روغتیایي ستونزې لا زیاتې پیچلې شوې. په داسې حال کې چې 2023 میلادي کال اوس پای ته رسیږي، د دغو ستونزو باوجود په راتلونکي میلادي کال کې د امیدوارۍ دلایل زیات دي.
کووېډ 19 پاندېمیک هاز ډیکلاینډ سیګنیفیکنټلی دیس ایئر. د ګلوبل مونکی پاکس آوټ بریک از
د کووېډ پاندېمیک یا وبا شش کال په فوکل د ډول کم شوی دی. په نړۍ کې د مونکی پاکس یا د تړاکو د ساري ناروغي خپرېدل هم په کراره کراره ختمي شي، او په یوګاندا کې څه باندې د درون یوراسي د ایبولا نوی پیښې هم ندي سبسيبي. مشهله لرو چې په نوی کال کې به په مرحله وار توګه د هر یوې ناروغي پای اعلان شي.
ټیډرس اډهانوم ګبریسیوس ویل که څه هم چې پینډمیک لا تر اوسه پورې پای ته نه دی رسیدلی، خو د کنټرولولو په برخه کې غټ پرمختګونه شوي دي. هغه زیاته کړه چې یو کال مخکې به په یوه اونۍ کې په اوسط ډول 5000 ناروغان وژل، خو اوس یې د یوې اونۍ په حساب شمیره له 10000 نه هم کمه شوې. هغه خبرداری ورکړ چې په دومره فوق العاده شمیر د تلفاتو د کچې د رالوېدو باوجود دغه ویروس ژر نه نابوده کیږي او دوام به وکړي.
Instead of focusing on sick care like we do, we focus on health care, meaning keeping people healthy. And we will do everything to make
موږ وز ناروغانو په پاملرنې باندې د تمرکز کولو پر ځای پر روغتیاي پاملرنه فوکس کوو، یعنی د خلکو سالم ساتلو ته توجه کوو، او هر څومره چې امکان ولري موږ به دغه مقصد ته د رسیدو په خاطر زیار وباسو. موږ به په نړیواله کچه د ټولو خلکو لپاره د داسې روغتیایي بیمې په خاطر کار کوو چې د لومړی روغتیایي پاملرنې اعتبار کولې بنسټ وي.
د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس په عاجلو او بیړنیو حالاتو کې د ځوابي اقداماتو لپاره چمتواله په نوي میلادي کال کې د دغه نړیوال سازمان یو بل پرایورټی یا لومړیتوب وباله، او په داسې حال کې چې د ویروس نوې انواع د خپرېدو په حال کې دي، هغه پر راتلونکي وخت کې د پینډمیکونو یا اوباګانو پر وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو د چمتو کولو پر ضرورت او اهمیت تاکید وکړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سومالی پوز وای چې تیر شپه د شابلیلې په سیمه کې د الشباب ډلې سلیری شو وو ویش وسلوال وجلی دي. حکومتي ځواکونو تیر اونۍ د دغه وسلوال ډلې د دولکې څخه اخرنۍ کړي هم بیرته ونیول. محمد شیخ نور د سومالی د موګادیشو راپور شالي کړي. خلیل خان تاسو دراوروي.
ډګر جنرال محمد حلیل چې د پولیس واک کمانډان دی دولتي رسنۍ ته وویل چې د ناداب د باندې د یو پلان سی عملیات په ترڅ کې وش پته وسوار وجل سی ودی. د سومالی د پوز دغه کتاب چې نړیوال مرسته هم ورسره ده د جمعې د ورځې تسهار پورې د عملیات کړی دي. شغل تعالی حکومتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو پړه څنګه ویل خدای تایید کړه چې د ایباد او شاخ وسیمې اوس د سومالی د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دي. هغه وویل
خسار هله ګرځي او هم چې انت الحقيقه او لدول استاګي ولا 67 لا ورعاد وفر بدن یا سمبر مکه مال وح کدعان داوعي دمشق وح بتداوعه kadaw aad u farbadan waa la gaarsiyay dhulkii waa laga saaray hadda waa la sifeynayaa waxa la isku aruurinayaa qoryihii iyo meedadkii iyo waxyaabaha ay midba meel uga tageen
mushtruusa wushbitatana waslawal bujilidi khuda zakhmiyanu shmire tardi dir ziyatti aw aksara pa jang ki da zakhmiyanu shmire lwadbi no da dui da zakhmiyanu shmire dir ziyatti zmur zwakunu simani muli aw us tasfivi amaliyat charidi mur da gui basle aw jasaduna ra gundawu chi dui prishi دال شباب دلی تروسه د دې اداو پړه سن دی ویلي. فاینل حال کې د جنوب ختیځ ایالتي ادارې په پلازمینی گاونډي بدوا شارګوټي کې چې کله د حکومت داروش واکونو او هغه وسلوال چې د مخالفونو ملاتړ کوي نشتی پلسوي په سیمه کې د ډزو جغونه او بدل کیږي. د تشدد دغه پیښه په داسې حال کې کیږي چې انتخاب سو سیمویزو چارواکو او د اپوزیشن د لړ ترمنځ سخت اختلافات رامنځته شوي دي. او هغه وایي چې سیمویز جمهور رئیس عبدی عزیز لفته غارین کاری موده پای ته رسیدلی ده. لفته غارن بیا په دې خبرې ټینګار کوي چې سیمایز پارلمان داغه د واک موده یو کال غزولې ده. دا ورسته جنجال هغه وخت رامنځته شو چې حکومتي ځواکونو د مالیه د پخوانی وزیر محمد عدن فرقادي چې د لفته غارن مخالف دی په کور برید وکړ. د فیسبوک په یو پوسټ کې فرقادي وویل چې په هغه حکومتي ځواکونو چې په درنو وسلو سنبال دي برید کړی او جنگ وسم جاری دي. پنشتو کې لښته لږه 15 تنه وژل شوې دي چې بخښه د سیمې اوسیدونکو او د دواړو خواو کسان چې په جنگ کې ورګډ دي شامل دي. په دغه جنگ کې نامعلوم شمیر کسان زخمیان سی به هم دي. کسان موز جنگ درېدل دي خو وضعیت وسم کړکه چند دي. د سومالی فدرالي حکومت یو بیان جاری کړی او د ټولو شکیرو ډلو څخه غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو په میز حل کړي او سمدستي دي هر ډول شخړې ودروي.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.